دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. پاکستان سعودي عرب ته ډاډ ورکړی چې د هغه هیواد خپلواکۍ ته د هر ګواښ په صورت کې به ورسره ولاړ وي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن پر پاکستانی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لار ژمنو عملي کولو غږ کړی، او د امریکا بهرنیو چارو وزیر وایي ښایي د ایران اټومي موافقه ژر عملي شي. بشپړ خبرونه. پاکستان ویلي د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې به له ریاض سره ولاړ وي. د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یوه بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر سره د لیدو پر مهال وویل هیواد یې د سعودي عرب او د حرمین شریفین د خادم ډیر درناوی کوي. بیان وایي د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وزیر اعظم ته له ایران سره د هغه هیواد وروستي کړکیچ په اړه معلومات ورکړل. د بیان له وینا سره سم نواز شریف په تهران کې د مظاهرې پر وخت د سعودي عرب سفارت ته د اور ورته کولو غندنه وکړه، او د ریاض او تهران پر کړکیچ یې ژوره اندېښنه څرګنده کړه. بیان زیاتوي شریف د خبرو له لارې د مسئلو د هواري ټینګار وکړ. عادل جبیر تیر مازیګر پاکستان ته له رسیدو سره سم لومړی له پوځمشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل، او بیا یې له وزیر اعظم او د هغه د بهرنیو چارو سرکار سرتاج عزیز سره خبرې وکړې. افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو پر ترنګلتیا د خواشینۍ څرګندونه کړې. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت او قونسلګرۍ د مظاهره کوونکو حملې ته په اشاره ویل شوي. د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنوینشن سره سم دا د هر هیواد دنده ده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باوري کړي. بیان زیاتوي کابل هیله لري چې ریاض او تهران به وروستی کړکیچ د خبرو له لارې هوار کړي. د تېرې جمعې پر ورځ سعودي عرب د ترهګرۍ په تور یوه اهل تشیع عالم شیخ نیمر ان نیمر ته د مرګ سزا ورکړه، چې په غبرګون کې په ایران کې مظاهره کوونکي د سعودي عرب پر سفارت او قونسلګرۍ ورننوتل. تر دې وروسته سعودي عرب او یو شمیر ملګرو هیوادونو یې له ایران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړل. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه هغه ژمنې پوره کړي چې تیر کال یې په ټولګوندیزه غونډه کې کړې وي. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې د اقتصادي لار په اړه تر ټولګوندیزې غونډې وروسته خبریالان ته وویل د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ولس د اقتصادي لار غربي برخې پلان عملي کېدو په اړه اندېښنې لري.
د پاک چین اقتصادي رهداري ارزښت په منلو سره ځینې حکومتي اقداماتو باندې اندېښنې شتون لري. د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو او نمایندګانو مشتمل د دې ګډ اجلاس فیصله ده چې د اقتصادي رهداري مغربي منصوبه د 2015 کال په 28 مئی د وزیر اعظم لخوا را بلل شوې د ټولګوندیزې غونډې اعلامیه سره یو شانوالی نه لري. نو ضروري ده چې د 28 مئی په اعلامیه باندې سم عمل وشي.
په پرونی ټولګوندیزه غونډه کې د جمعیت علما اسلام فی او عوامي نېشنل ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند، قامي وطن پارټي، پیپلز پارټي، جماعت اسلامي او تحریک انصاف مشرانو او سیاستوالانو ګډون وکړ. د پاکستان وفاقي حکومت وایي د چین او پاکستان اقتصادي لار په اړه پر خپلې ژمنې ولاړ دی، او لومړی به غربي لار جوړوي چې له پښتونخوا او بلوچستان تیریږي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د قبایلی سیمې خیبر سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د اصلاحاتي کمیټې په غونډه کې د ټولنې ټولو برخو ته د ګډون موقع ورکړي. تیر ورځ په پېښور کې د خیبر سیاسي مشرانو تر غونډې وروسته ملتپاله سیاستوال عبداللطیف اپریدی مشال راډیو ته وویل که دوی ته د دریځ وړاندې کولو موقع ورنکړل شو نو په احتجاج به لاس پورې کړي.
دا خو بیخی ناجایزه خبره ده چې پولیټیکل ایجنټ فیصله کوي، گورنر صاحب فیصله کوي. که مونږ دلته ونه بللو نو بهر به احتجاج کوو چې دننه څوک لاړ شي، دننه به احتجاج کوو. او مونږ احتجاج څه دی؟ خو مونږ صرف دا نعره لګوو چې بھائی قبایلی منطقه چې ده دا په خیبر پختونخوا په صوبه کې شامله کوي.
د خبر سیاسي مشرانو وایي د اصلاحاتو په اړه باید یوازې د سیمې له سرکاري ملکانو او قبایلي مشرانو سره نه، بلکې له ټولو سیاستوالانو، استادانو، وکیلانو او ځوانانو سره خبرې وشي. د قبایلي سیمو عیني حیثیت بدلولو لپاره جوړې حکومتي کمیټې تر اوسه د باجوړ او مومندو له یو شمېر مشرانو سره لیدلې دي، او ټاکل شوی چې ژر د خیبر له خلکو سره غونډه وکړي. په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو قومندان وژل شوی. بیګا په کوټه کې یو استخباراتي چارواکي د نوم نه خودو په شرط مشال راډیو ته وویل وسلوالو د پښین په جیلانی کلی کې پر مولوي عالم جان ډزې وکړې او وی واژه. دی وایي نوموړی په کندهار کې د وسلوالو طالبانو مشر او د کوټې شورا مرکزی غړی و. د مولوي عالم جان وژنې ذمواري لا چا نه ده منلې. افغان ولسمشر اشرف غنی له امریکا څخه د هوایی ځواک پیاوړتیا لپاره د جنگی هلیکاپټر او نورو سامان آلاتو غوښتنه کړې. د ولسمشر له دفتره په بیګانی خپور شوي بیان کې راغلی اشرف غنی تېره ورځ په کابل کې د امریکا سینټ له پلاوي سره ولیدل چې مشر یې د سینټ بهرنیو چارو کمیټې مشر باب کارکر کوله. بیان وایي دواړو مشرانو د ترهګرۍ ضد مبارزې او د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا پر موضوعاتو خبرې وکړې. بیان زیاتوي کارکر د امنیت ټینګښت، اقتصادي ودې او اصلاحاتو په اړه د افغان حکومت تحصو ملاتړ وکړ. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي که هر څه سم روان وي نو د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د جامع اټومي موافقې عملي کېدو ته ښایي څو ورځې پاتې وي. کیری تېر ماښام په واشنګټن کې خبریالانو ته وویل له خپل ایراني سیال جواد ظریف سره یې په ټلیفون خبرې کړې دي. ده د ظریف له خولې وویل ایرانیان اراده لري چې ژر تر ژره خپلې ذمهوارۍ پوره کړي. کیری وویل امریکا هم تیاره ده چې همداسې وکړي. ده د تهران ستاینه وکړه چې په ټیټه سطح د غني شویو اورانیمو ذخیره یې روسیې ته واستوله. کیری وویل دا اقدام د ایران اټومي پروګرام په برخه کې شاتګ دی. تیر کال په جولای کې د نړۍ له شپږو ځواکمنو هیوادونو سره له اټومي موافقې سره سم تهران سلا شوی و چې د نړیوالو بندیزونو نرمولو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. اوریدونکو دا و د دې مهال د مشال راډیو خبرونه. تاسو مشال راډیو ته غوږیږئ. موږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز اورئ. پاکستان ویلی د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې به له ریاض سره ولاړ وي. په پېښور کې د ټولګوندیزې غونډې مشرانو پر پاکستانی حکومت د کاشغر گوادر اقتصادي لار ژمنو عملي کولو غږ کړی دی.
ضروری ہے کہ 28 مئی 2015 کے اعلامیے پر منوان عمل درآمد کیا جائے.
د قبایلی سیمې خیبر سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د اصلاحاتو کمیټې په غونډه کې ټولې خواوې شریکې کړي.
سیاسی ڈالو خالق رو غوڑی، اساتذہ کرام رو غوڑی، ایوت رو غوڑی.
اپا روخانہ مستقبل خبرونہ کی در تا دا قبائلی سی مستادانو یوی ٹولے نے پاڑا معلومات ترکو.
زما بچے زما خاورا دیتا نقصان رسی نو دا غوصاس دا با منگم نماف کو.
اللہ وشال راڈیو سر روسے. لومړی موضوع ته ورځو. د افغانستان حکومت د سعودي عرب او ایران ترمنځ پر کړکیچ د خفګان ښودنه کړې. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت او کونسلګرۍ د مظاهره کوونکو برید ته په اشاره ویل شوي. د ډیپلوماټیکو اړیکو له نړیوال کنوینشن سره سم هر هیواد د سفارتونو او ډیپلوماټانو د ساتنې ذمهوار دی. د هلته اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ولسی جرګې هم پر ریاض او تهران غږ کړی چې خپل اختلافات ژر تر ژره هوار کړي. تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
د افغانستان حکومت د ایران او سعودي عربستان ترمنځ د سیاسي اړیکو په خرابوالي خوشحالي څرګنده کړه. د افغانستان حکومت پر ایران او سعودي عربستان غږ کړی چې د هیوادونو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د تنظیم لپاره د ویانا کنوانسیون ته پام وکړي او په خپلو کې ورستي سیاسي لانجې د خبرو له لارې هواري کړي. د خبر پاڼه وایي چې د ویانا د کنوانسیون پر اساس هر هیواد په خپله خاوره کې د نورو دولتونو د ډیپلوماټانو او ډیپلوماټیکو ځایونو د امنیت ټینګولو او پر هغوی د حملو د مخنیوي مسؤلیت لري. د افغانستان حکومت په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر سفارت او کنسولګری د قهرجنو خلکو حمله د نړیوالو ډیپلوماټیکو تړونونو مخالف کار بللی دی. د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د اسلامي هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې لا کړکېچ تاثیر څرګند کړی دی. عبدالله عبدالله پرون خبري اعلان ته وویل
ما بایسي یو کشوري کې از بحران
موجوداسي هیواد په توګه چې له بحران متاثر شوی په اسلامي هیوادونو کې د کړکېچ لامل خواشینی او هیله لرو چې دا بلن محل مسله وي او ژر تر ژره به حل شي. سموږ موقف په دې اړه څرګند دی. په سعودي عربستان کې د یو شیعه عالم نمر النمر اعدام په ایران کې پراخ اعتراضونه وپرول او یو شمېر قهرجنو خلکو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیکو ماموریتونو حمله وکړه. په دې پیښو په وړاندې په غبرګون کې دواړو هیوادونو د یو بل ډیپلوماټان وشړل. د سعودي عربستان حکومت له ایران سره د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو د پرې کولو اعلان کړی او یو شمېر نورو هیوادونو لکه بحرین، سودان او قطر هم له ایران سره د ډیپلوماټیکو اړیکو پای اعلان کړ. د افغانستان ولسی جرګې هم د اسلامي هیوادونو له کنفرانس، ملګرو ملتونو او د اسلامي هیوادونو له مشرانو غوښتنه کړې چې په منځني ختیځ کې د روان سیاسي بحران د حل هڅې وکړي.
د فرشتي جلال زی رپورت مورید اوریدونکو موضوع د پاکستان همدې ته ورته د پاکستان ویلې د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې به لې ریاست سره ولاړ وي. د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر سره ولیدل او دغه بیان وایي چې د سعودي عرب بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر وزیر اعظم ته له ایران سره د هغه هیواد وروستي کړکیچ په اړه معلومات ورکړل. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د پاکستان خارجه وزارت لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه د پاکستان په سفر راغلي د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر د وزیر اعظم نواز شریف سره ولیدل. د دوران د وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان د هرمین شریفین سره مذهبي عقیدت لري او که د سعودي عرب داخلي سلامتۍ او خپلواکۍ ته څه قسمه خطره راولاړیږي نو د پاکستان ولس به سعودي عرب سره اوږه په اوږه ولاړ وي. د ایران او سعودي عرب د کړکیچ په اړه د وزیر اعظم وینا وه. د اسلامي نړۍ د اتحاد په خاطر د وخت تقاضا ده چې دواړه ملکونه د دې مسلې پرمنه حل لټوي او د نړیوال قانون مطابق پاکستان داسې صورت کې د بې پرې پاتې کېدو په اصولو عمل درآمد کوي. د ملاقات وروسته میډیا سره خبرو کې د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر وینا وه د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ لرغونې اړیکې دي او د دې دورې مقصد دغه اړیکې نورې مضبوطول دي. دوی د پاکستان او سعودي عرب ترمنځ ستراتیژیکي او تاریخي اړیکې دي او د اقتصاد، سکیورټي، سیاسي، پوځي او سرمایه‌کارۍ په ګډون ټول سانګو کې مونږ یو شمیر شریک کمیشن لرو چې د دې تعلقاتو نورو ښه کولو لپاره کوششونه کوي. د سیمه ییزو مسلو لړکې دواړو ملکونو مسلسل رابطه کوي او د هغې د حل په چارو غور کوي چې ورسره د دواړو ملکونو مفاداتو ته زیان رسیدي شي او د دورې سره به دواړه خیزه تعلقات نور ښه کولو کې مرسته ترلاسه شي. د سعودي عرب او ایران ترمنځ تعلقات هغه وخت زیات خراب شو کله چې څو ورځې وړاندې سعودي عرب یو شیعه عالم شیخ نمر ان نمر ته د مرګ سزا ورکړه. د دې تو ځینې راپارېدلې خلکو ایران کې د سعودي عرب سفارتخانه اوسېزله. د سعودي عرب خارجه وزیر پاکستان کې د خپلې اسارتیا دوران د خارجه مشیر سرتاج عزیز او د پوځي مشر جنرال راحیل شریف سره هم ملاقاتونه وکړه او ورسره د دواړو خیزه تعلقاتو او سیمه ییز صورتحال ترڅنګ د څلور دېرش ملکونو په پوځي اتحاد هم خبرې وکړې. د ذکر ده چې خارجه مشیر سرتاج عزیز د سعودي عرب د خارجه وزیر سره ملاقات نه وړاندې اسلام آباد کې د ایران سفیر سره هم ملاقات کړی و. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
مشال راډیو ته غوږیږئ. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلي ګڼ ګوندونه د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه اندېښنې لري نو ځکه باید وفاقي حکومت یې د لرې کولو لپاره اقدامات وکړي. نوموړي دا خبره تیر ماښام په پېښور کې د اقتصادي لار په اړه تر ټولګوندیزه غونډې وروسته خبرې اعلان وکړه. دوی ویل په ټولګوندیزه غونډه کې سیاسي مشران د یوې کمیټې پر جوړولو سلا شول چې به له وزیر اعظم نواز شریف سره ویني او د کاشغر گوادر پر اقتصادي لار به ورسره خبرې کوي. تفصیل ځلاند یوسفزی راکوي.
کاشغر گوادر اقتصادی رهداری د خیبر پختونخوا بلوچستان څخه د پنجاب په لور اړولو پاړه د ټولګوندی دي غونډې وروسته د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن خبری غونډې ته مشترکه اعلامیه ووروله.
پاک چاینا اقتصادی رهداری کی اهمیت کو تسلیم کرتے ہوئے
د پاک چین اقتصادی رهداری ارزښت په منلو سره ځنی حکومتي اقداماتو باندې اندېښنې شتون لري کومو چې د خیبر پختونخوا بلوچستان په اولس کې تشویش پیدا کړی دی. د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو او نمائندګانو مشتمل د دې ګډ اجلاس فیصله ده چې د اقتصادي رهداري مغربي منصوبه د 2015 کال په 28 مئی د وزیر اعظم لخوا رابلل شوې د ټولګوندیزې غونډې اعلامیه سره یو شانوالی نه لري نو ضروري ده چې د 28 مئی په اعلامیه باندې سم عمل وشي،
عمل درآمد کیا جائے.
مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې مرکزی حکومت دې دا خبره سپینه کړي چې د اقتصادي رهداري په مغربي لار به صنعتي ښارګوټ کم کمزے او کله جوړولی شي او بل دا چې د مغربي لارې په نقشه کې د ګیس پایپ لائن، بجلی لائن، اپټیک فایبر، ریلوی ټریک او ایل ان جی پایپ لائن هیڅ ذکر نشته لکه مې چې دا تاثر جوړیږي چې دا راهداری نه یوازې سړک ده.
هم مکمل اقتصادی راهداری کے تصور کے ساتھ اس منصوبے کو انتہائی اہم قرار دیتے ہوئے
مونږ د پوره اقتصادی راهداری په سوچ دا منصوبه ډیره مهمه بولو او یو ځل بیا دا پخه اراده سرګندوو چې ردی پوره کېدو لپاره به ټول سیاسي ګوندونه په ګډه کوششونه کوي او د اندېښنو د نه لرې کېدو په صورت کې به ټول ګوندونه په متفقه توګه ٹینگ گام پور تکولو باندی مجبور ہوئی
راست اقدام کرنے پر مجبور ہوں گے.
مولانا فضل رحمان دا ہم اویل چی دوی دا کاشغر گوادر اقتصادی رہدارے دا لانجے دا ہواری لپارا یو کمیٹی ہم جوڑا کڑا چی پکے دا جمعیت علماء اسلام، جماعت اسلامی، عوامی نیشنل گند، پاکستان تحریک انصاف، قومی وطن پارٹے، پختونخوا ملی عوامی پارٹے، پاکستان پیپلز پارٹے، مسلم لیگ نون او دا مسلم لیگ قاف مشران او نمائندگان شامل دی چی دا رہدارے پا اڑا با ڈیر زر دا وزیر اعظم میاں نواز شریف سرا لیدہ کات کوی. زلان یوسفزئی، مشال ریڈیو، پیخور.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپغو په میندنې سپا شپک سوا یویش کلو هرسا او لندو سپو دو لزرا یو سلو دیرش دیار لزرا پینز سوا اتیا ول لزرا ات سوا اتیا او پینز لزرا و سوا شپیت کلو هرسا او ریدلی شئ.
د خیبر سیاسي مشرانو او قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره د حکومتي کمیټې په ممکنه غونډه کې د خیبر د ټولو خلکو او مساویانه ګډون غوښتنه کړې ده. مشرانو مشال راډیو ته ویل په راتلونکو غونډه کې کورته د دریض وړاندې کولو موقع ورنکړل شو نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي. دوی وایي په غونډه کې باید پر سیاستوالانو سربیره استادان، وکیلان، مشران او ځوانان هم شامل وي. په دوی کې ځینې مشران وایي دوی غواړي چې قبایلي سیمې په پښتونخوا ورګډې کړل شي. فرهاد شینواری معلومات راکوي.
د خیبر جنسې سره تعلق لرونکي د سیاسي ګوندونو مشران وایي چې د وزیر اعظم لخوا د فاټا د اصلاحاتو لپاره جوړ شوی کمیټې په روانه غونډه کې دي. د حکومت په لوه ملکانو په شان سیاسي ګوندونو مشرانو له هم برابر نمائندګي ورکړل شي. دوی وایي چې په دې غونډه کې د خپل دریز وړاندې کولو موقع او برابر نمائندګي ورنکړای شو نو د احتجاج لاره بخپلوي. په دې حق له قانون پوه او سیاسي مشر عبد اللطیف اپریدی مشال ریڈیو توائی
دا خو بیخی ناجائز خبر دا چی پولیٹیکل ایجنٹ فیصلے کی گورنر سے فیصلے کی کہ کمنگ دل تو نہ بللو نو بہر بم احتجاج کو چی دین نہ سوکلار چی دین بم احتجاج کو او مونگ احتجاج چھے خو مونگ صرف دا نارا لگو چی بھائی قبائلی منطقہ چھے دا پا دا خیبر پختونخوا صوبہ کی شامل کی او ایف سی آر ختم گو ایف سی آر گو
او د جماعت اسلامی ګوند یو مشر زرنور پردی وویل
او مونږ دا وکتل چې مونږ په مقابله کې څومره خلک دي هغه منظم کړل خو مونږ په خیبر ایجنسی کې چې کم سیاسي کې یادات دی هغه سره هیڅ قسم رابطه نه لکړي څومره مطلب دا چې ملکانو ایلډرز پروګرام لراغوړي چې اوم دومره سیاسي ډالو خلک راوغوړي اوم دومره اساتذه کرام راوغوړي ایوت راوغوړي نو کچېری راوې نه غوړي نو بیا مونگ احتجاج کو.
او د پاکستان تحریک انصاف گوند یا مشر مجید خان وای
دا اف سی آر چکم قانون دی دا مونگ نه ختم کړی شي او د مونگ چکم دی صبح سره زم کړی شو دا مونگ پر بهتر وي دوه پر بهتر وي.
یاد دی وی چې دغه کمیټې دی نوړان دی په باجوړو مومند دی جنسې کې خپل غونډې کړې دي او ښکاری درېمه ممکنه غونډه به په خیبر جنسې کې تر سره شي. د قبایلی سیمو د سیاسي ګوندونو مشران د پارلیمان ځنی غړي او وکیلان د اف سی آر د ختمولو غوښتنه کوي او وایي چې فاټا دی په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړای شي خو بیا ځنې حکومت پلوه مشران او ملکان د دې مخالفت کوي او په ډاګه د اف سی آر ملاتړ کوي. د فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
په قبایلی سیمه خیبر کې د شخصي سکولونو شاوخوا 1540 استادانو ته د زده کوونکو نفسیاتي مسلو هواري او پر هغوی د فشار کمولو په مخه روزنه ورکړل شوې ده. دا روزنه د قبایلی سیمه تعلیمي چارو یوې ادارې فاټا ایجوکیشن فاونډیشن ورکړې ده چې مالی سرچینې ورته د ملګرو ملتونو ماشومان ادارې یونیسف برابرې کړې وي. د دې روزنې او د دې پایلو په اړه د مجید بابر رپورټ اورو.
یو غیر دولتی ادارہ فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن وائی جو صورت مخ کی د خیبر قبائلی سیمی سره د تعلق لرونکو شخصی سکولونو استادانو ته د ترهګرای نه د آغیز منشو ماشومانو ته د نفسیاتی مشورو په مخه د ملګرو ملتونو د اداري یونیسف په مالی مرسته روزنه ورکړی ده. د فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن چیئرمین هاشم خان نمو پختل چې استادانو ته د دا ډول روزنی ضرورت ولې پیښ شو.
ماشومان خو لکه مطلب ډېر خوږ زده شي مطلب وایي نه مطلب چې بس ماشومان هغه په تعلیم کې نه فرېږي لکه څنګه چې زه هره ورځ مخ کې ځم چې هغه مخه مله دا غیر ځین باندې غوا اثر دی کنه نو یو غوډه چې مزات مشمن دي هغه څه هوي شي اون ته کېږي او څنګه په پړای کې ډېر دلچسپي نه کوي یا مطلب چې دغه د دې چې هغه بالکل هغه یو کس نه مې سه په حالت کې او ډېر مختلف قسم مشمن مونږ ته سره دي چې هغه مختلف نشته سری کنه
د خیبر قبایلی سیمې د یو شخصي هرا پبلک سکول پرنسپل قاسم خان چې دا روزنه یې تر لاسه کړې مشال لیډیو ته وویل
ټریننګ خو کم چور ډېر زبردست ټریننګ وو ډېر بنیادی شین وو پکې پاره کې لکه فرست ټو ډیز ټریننګ چې کوم هغه لایو بیس سکیل باندې وو لکه د جون تور طریقې څنګه سره تیرې کنه او دوم وو په سایکو سوشل تراپی باندې وو لکه ماشومانو نفسيات معلومه ولا غوي کلا ماده کول کنه نو لکه چې موږ داسې نه نیو شین وو کتل چې په خپل ټریننګ کې ناستم چې هغه دینه مخ کې موږ اسه لکه زبانی به ویل خو اکټیویټی بیس باندې مو هغه نو کتلې
خو په پیښور کې د دماغي ناروغو او صحت د یو روغتون مشر ډاکټر افتخار حسین بیا وایي چې دا ډول روزنه یو خامل دی خو د په خبره ژ د کوون کوله د زده کړو سره سره د لوبو او هنري هلو دلو لپاره هم ماحول برابرول ضروری دی
څومره چې کېدی شي لکه د امن نامان طرف ته لکه سہالات تلی شي یو شو بل سره دلته یو مسله غټه دا چې متبادل سشتنه لکه دغه کې د لوست د پارا د تعلیم د پارا یا د لوبو د پارا یعنی سپورتس وی گیمز وی لوبو د پارا یا آرٹ شو لٹریچر شو ڈرامې شو لکه څه صحت مند څه شی متبادل اړوشتنا نو خلک یا خو د یره تر خو وی یا په جنگ دی وبل سرون خلی یا په چسون چس نشو تر تلاړ شي نو څه متبادل صحت مند سی کیټینګ دا څه په کار راځي هغه هغه د انزایټی او د ډیپریشن نه څه هدا پوری روزي
د فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چیئرمین هاشم خان وایي چې د یونیسف په مالی مرسته د باړې تحصیل سره د تعلق لرونکو شخصي سکولونو 15 سلويخت استادانو ته دا ډول روزنه ورکړل شو او د په خبره پر اتلونکو ورځو کې به 1000 نور استادانو ته هم دا روزنه ورکړل کیږي
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د قبایلی سیمو خبريالان او یو پلاوی په پیښور کې د خیبر پښتونخوا له گورنر سرتار مهتاب خان عباسی سره لیدل دي دوی تر ملاقات وروسته مشال راډیو ته ویل گورنر ته د خبريالان او خبريالۍ ننګونو او ستونزو په اړه معلومات ورکړل او ورڅخه یې وغوښتل چې هغه خبريالان چې د خپل کار پر مهال وژل شوي باید یې کورنۍ ته مرستې ورکړل شي خبريالان وایي گورنر د دوی د غوښتنو مثبت ځواب ورکړ او د دوی غوښتنو پوره کولو ژمنه وکړه سیلاب مسعود تفصیل راکوي
د شپږم په ورځ د قبایلي خبريالانو اتحادیې یوې اولس تنیزې ډالې د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان عباسی سره په پېښور کې د گورنر په کور کې ملاقات وکړلې قبایلي خبريالانو گورنر د خپلو مشکلاتو او خوښتنو نه خبر کړ په ډله کې شامل یو خبريال شمس مومند ویایي
دغه چې ملاقات د گورنر خیبر پښتونخوا سردار مهتاب سره وشو مسایل هغه ته د قبایلي صحافینو د مخ طرف نه وړاندې شو خاص کر د هغه کسانو په حواله باندې چې کوم شهیدان شوی دي د غوی د بچو د تعلیمي ټول اخراجات هغه منځوري ورکړل د قبایلی صحافیانو د حفاظت لپاره او د غوی سکیورټي یقین کول لپاره چې د غوی فاټا سیکریټ تلیکل وکړل او دغه نورې مسلې چې کوم مسله هم زمنګ د مرګرو طرف نه غوی ته وړاندې شول نه غوی جواب او د غوی رد عمل په باندې ډیر زیات مثبت او ډیر دوستانه
یو بل خبر یال ابراهیم شنورای دغه خبرې په دارنګ مخشه بیاي
زه فکر کوم چې دا نن خبرې تاریخي وشوي خو دا و چې ډیر په آزاد ماحول کې وشوي په خو به چې و ډیر رسمي خبرې به ویدن ډیر غیر رسمي خبروش وي او گورنر چې دی بالکل ځای په ځای باندې بعضی خبرې زموږ غوښتنه چوي دا غوي غوي امر ورکړي چې باید دا شینه د زموږ چکم مشکلات دي هغه باندې د کابور اوسته شي
د اتحاد یې مشنای صدر صدر آیات دا وړ وو
ډیر مشکلات وی صافونه تا شو ادا بچونه تا بیا د پورا میر گورنر اوس مخې ته یو مظاهره کړي وا په 1 دسمبر باندې ملاقات مې غوښته یو د گورنر سره هغه گورنر به میزه راوغوښتي دلته گورنر هاوس کې چې دا کې ټول فټه نمائندگان شامل او د ټولو اجتماعي چې کوم مسایل دا باندې ډیسکشن وکړو لکه راي ایجنسی کې پریس کلب جوړول شو دا بچانو ته تعلیم ورکول او سکیورټي بندوبست کول صاحبانو لپاره سره ور سره نیر چې سمره مېرمو طالبو هغه د یو منلي
گورنر سردار عباسی په قبایلی خبر یالانو زور ورکا چې غیر جانبدار په قبایلی سیمه کې د ترقۍ خوشحالي چارو ته څاک او د درغلونی شندهی ته زیرک وو سېږي سلام مسعود مشال ریډیو پشاور
نوی خبرونه هارون باچاګړې ډیر سر لا مشال رادیو
د هارون باچا غړی په نوم خبرونه د مشال رادیو د شپږم کلیز سره سم درته پیلېږي. د مشال رادیو شپږم کلیز پر 15 جنوري دی، یعنی راتلونکو ونې ده. تر هغه یو ونې ورسته با درته دغه نوې خبرونه پیل شي. دا به ژوندۍ خبرونه وي، یو ساعت خبرونه به وي. کواټس انډیا نومي وپاڼې د پاکستان او هند پر اړیکو لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي په هندۍ او رسنیو کې دا نظر خپور دی چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI له مرستې او ملاتړ پرته وسله والې ډلې په هند کې حملې نشي کولای. خو دا هم رښتیا دی چې پاکستان په خپله له ترهګرۍ او سخت دریځې سره مخامخ دی او د نامنۍ په پیښو کې ګڼ وګړي هم وژل شوي دي. د لیکنې مهمې برخې ملیحا میرزاده اوروي.
کوارٹس انڈیا نومی ویب پاڼه لیکي د تیر کال د دسمبر په 15مه پاکستان ته د هند وزیر اعظم نریندر مودی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو لپاره یو تاریخي غړی و. خو د جنوري په 2مه د هند پر پټانکوټ هوایي مرکز وسلوال برید او له هغې یو ورځ پس په افغانستان کې د هند پر سفارتخانه حمله هر څه خراب کړل. ویب پاڼه لیکي په هندي میډیا کې عام تاثر دا دی چې په پاکستان کې میش شهادي ډلې جیش محمد د پټانکوټ له حملې سره او بیا په مزار شریف کې افغان طالبانو دا ځل کوشش وکړ چې د مودی او نواز شریف هڅو ته تاوان ورسوي. ویب پاڼه لیکي داسې ګڼل کیږي چې دغه بریدونه د پاکستاني پوځ د استخباراتي ادارې د مرستې بغیر ممکن نه و. ویب پاڼه لیکي د 2009 کال راهیسې په پاکستان کې په یو دېرش هوایي اډو د استخباراتي ادارې په ودانیو او نورو پوځي مقاماتو وسلوال بریدونه شوي دي. ویب پاڼه لیکي کچرې ترهګري یوازې د پاکستاني او استخباراتي ادارو په مرسته کې دي، نو دا باور کول بغیر معقوله وي چې پوځ پر خپلو تنصیباتو بریدونه کوي. ویب پاڼه لیکي ډېر کم خلک په دې باور کوي چې پاکستان د ترهګري ښکار دی، خو له دغه حقیقت سترګې نشي پټېدی چې په تېرو 10 کلونو کې په پاکستان کې له 80,000 زیات کسان وژل شوي دي. ویب پاڼه لیکي پاکستان د ترهګري خلاف جنگ کوي چې لاملونه د سیمه ییزې شخړې نتیجې او پخوانی امنیتي پالیسیانې دي او اوس د ترهګرو شبکو د لرې کولو کوشش کوي. په دې وروستیو میاشتو کې یې امنیتي ادارو د لشکر جنگوي مشر له منځه وړي. د دې ترڅنګ د پاکستانی طالبانو او نورو ډلو خلاف هم ګامونه پورته کړي دي. ویب پاڼه لیکي نواز شریف په نریندر مودی سره غیر رسمي ملاقات نشوي کولی کچرې پوځ یې په اعتماد کې نه وي اخیستي. ویب پاڼه د رویټرز خبري ایجنس له خولې لیکي چې د پاکستان او هند ترمنځ د سولې د درېدلو خبرو اترو د بحالولو لپاره پوځ لاره برابروله. ویب پاڼه لیکي د پاکستان پوځي او غیر پوځي مشرتابه ته پکار دي چې له کشمیر سره تړلې د جهادي ډلو د مخنیوي د حل لاره عمومي. ویب پاڼه لیکي دغه پوښتنو ته باید جواب وویل شي. د دې ترڅنګ غیر ریاستي عناصر هم باید ته پرېنه ښودل شي چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ شخړې ته لمن ووهي.
له پاکستان خبریدونکو ډان روز پاڼې د هند پر پټانکوټ پوځي اډې تر وسلوال برید وروسته د پاکستان او هند پر اړیکو او د سولې پر عمل لیکنه خبره کړې چې پکې راغلي پاکستان باید پر دې خبره ځان خلاص نه کړي چې ګواکې د ترهګرۍ ښکار دی، بلکې باید د وسلوالو او سخت دریځو پر ضد کوټلي اقدامات وکړي، ځکه چې وسلوالې ډلې د پاکستان خپلواکۍ ته هم ګواښ پېښوي. احمد شاه اعظمي د لیکنې له مهمو برخو سره.
ډان ورځپاڼه لیکي د هند په پټانکوټ کې پر هوایي پوځي اډې ترهګر برید د هند او پاکستان ترمنځ د جوړ جاړي هغو هڅو ته ګواښ جوړوي چې په دا تېرو ورځو کې یې دواړو حکومتونو اقدام کړی و. دا پیش به د هند حکومت تر هغه وروسته ډیر زیات پریشانه کړی وي چې وزیر اعظم نریندرا مودی بې له څه ډول بلنې پاکستان ته د وزیر اعظم نواز شریف د کلیزې په ورځ راغلی او د شو اړیکو جوړولو اشاره یې ورکړه. خو د پټانکوټ پیښه په هند کې سخت دریځ ډلې شیوسینا ته دا بهانه په لاس ورکړه چې مودی ته خبرداری ورکړي چې ترهګري او له پاکستان سره خبرې یو ځای پر مخ نه سي وړل کېدای. بلخوا د هندي چارواکي له خولې دا خبره هم وتلې وه چې کېدای سي د هند او پاکستان ترمنځ د روانې میاشتې د بهرنیو چارو وزارت د سکرټریانو په کچ مذاکرات وځنډیږي. د هند د واکمن ګوند بھارتیا جنتا پارټي پلویان بیا وایي چې دغه ترهګر برید د مودی د بدنامولو لپاره وسو. ورځپاڼه پر مخ لیکي په هندي رسنیو کې هم د دې برید په اړه غوغا د مودي حکومت تر فشار لاندې راولي او پر دې مجبوره کوي چې دا ځل له پاکستان سره مذاکرات یوازې د ترهګرۍ پر موضوع وکړي. اوس به د پاکستان او هند ترمنځ د مذاکراتو بیا پیلول د پاکستان د قومي سلامتیا پر سلاکار جنرال ناصر جنجوا تکیه کوي چې نوموړی تر کومه حده د هند پر راضي کولو کې بریالی کېدای شي. ورځپاڼه زیاتوي پاکستان هر وخت په دې خبره ځان نسي خلاصولی چې وایي هغه ترهګر چې پر هند برید کوي پاکستان هم نه دی ورڅخه خلاص. دا ډول دلیل دا معنی ورکوي چې پاکستان په خپل حاکمیت ورپیش ګواښ نسي قابو کولای. دا احساسول به د اسلام آباد لپاره ناممکنه نه وي چې که پاکستان میشته ترهګر ډله پر هند برید کوي نو په خپله د پاکستان ثبات ته هم ګواښ جوړوي. مقاله په پای کې لیکي پاکستان باید د پټانکوټ پیښې ته هغه ډول غبرګون ونه شي لکه څنګه چې د ممبئی بریدونو په وړاندې ښودلی و.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ په منځنۍ چپش پک 120 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. اوس په پیښور کې د سهار لسنی په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. پاکستان ویلی د سعودي عرب ځمکنۍ بشپړتیا ته د هر ګواښ په صورت کې بل ریاض سره ولاړ وي. د بهرنیو چارو وزارت بیګا په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف تیر ماښام په اسلام آباد کې د سعودي عرب له بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر سره د لیدو پر مهال دا خبره وکړه. افغان حکومت د سعودي عرب او ایران د اړیکو پر ترنګلتیا د خواشینۍ څرګندونه کړې. د ولسمشر له دفتره په خپور شوي پرونی بیان کې په ایران کې د سعودي عرب پر سفارت او قونسلګرۍ د مظاهره کوونکو حملې ته په اشاره ویل شوي. د ویانا د ډیپلوماټیکو اړیکو لکه نړیوال کنونشن سره سم دا د هر هیواد دنده ده چې د سفارتونو او ډیپلوماټانو ساتنه باوري کړي. د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د پاکستان پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه هغه ژمنې پوره کړي چې تیر کال یې په ټولګوندیزه غونډه کې کړې وي. نوموړي تیر ماښام په پېښور کې د اقتصادي لار په اړه تر ټولګوندیزې غونډې وروسته خبریالان ته وویل د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ولس د اقتصادي لار غربي برخې پلان عملي کېدو په اړه اندېښنې لري. د قبایلي سیمې خیبر سیاسي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې چې د اصلاحاتي کمیټې په غونډه کې د ټولنې ټولو برخو ته د ګډون موقع ورکړي. تیره ورځ په پېښور کې د خیبر سیاسي مشرانو تر غونډې وروسته ملتپاله سیاستوال عبداللطیف افریدي مشال راډیو ته وویل که دوی ته د دریځ وړاندې کولو موقع ورنه کړل شوه نو په احتجاج به لاس پورې کړي. په بلوچستان کې د افغان طالبانو یو قومندان وژل شوی. بیګا په کوټه کې یو استخباراتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط مشال راډیو ته وویل وسلوالو د پشین په جیلانی کلي کې پر مولوي عالمجان ډزې وکړې او ویې واژه. د ده د وژنې ذمهواري لا چا نه ده منلې. افغان ولسمشر اشرف غني له امریکا څخه د هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره د جنګي هلیکاپټر او نورو سامان آلاتو غوښتنه کړې. او د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي که هر څه سم روان وي نو د ایران او نړۍ ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د جامع اټومي تړون موافقې عملي کېدو ته ښایي څو ورځې پاتې وي. اوس هم مرزو اسلام آباد هلته زمشال راډیو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ادارو ته کتنه کړې.
د اردو ژبې آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر احسن اقبال د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي مشر ولې سره مذاکرات کامیاب نه شول. د ادارې په وینا چې منصوبه بندۍ وفاقي وزیر ویلي دي چې ځینې کسان د غلط فهمۍ یا د ذاتي مفادو په خاطر دا منصوبه متنازع جوړوي. خو د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک په وینا چې دغه حکومت او بیا د صوبې ټولې سیاسي مشر ولې ته د وفاق په طرز عمل سخت تشویش دی. ادارې مخکې لیکي تر څو پورې چې وفاقي وزیر سره معاملات مخ وړاندې د نتلو خبره ده نو دا اشاره ترلاسه کیږي چې د خیبر پښتونخوا تحفظات صرف په مخالفت نه دي ځکه چې د منصوبه بندۍ وفاقي وزیر خیبر پښتونخوا کاغذي ثبوتونو سره مطمئن نه کړه. ادارې په وینا د مسلې حل لپاره ضروری ده چې په دې لړ کې د پارلمان کمیټې د خیبر پښتونخوا حکومت او سیاسي مشرولې مطمئن کړي او د دې مقصد لپاره پر ویو کې نرموالی ضروری دی. ادارې اخیر کې لیکي حکومتي چارواکو ته دا خبره یا ساتل پکار ده چې خیبر پښتونخوا د خصوصي مراعات او سهولیاتو حقدار ده. د دې صوبې معیشت د ترهګرۍ له وجې د ټولو زیات سیره شوی دی. دلته د غربت او د بیروزګاری خاتمه کول پکار دي او د دې لپاره اقتصادي راهداري منصوبه یو بهترینه موقع ده. نو پکار ده چې وفاقي حکومت په ټول ګوندیز کانفرنس کې شوی ټول فیصلې عملی کړي. هم په دې موضوع مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا اولس ځان سره د ناانصافیانو له وجې د احساسي محرومۍ هغه سطحې ته رسېدلې دی چې د اقتصادي راهداري په معاملې هغې نوره خبره اورېدلو ته تیار نه دي. ادارې مخکې لیکي چې د صوبې اولس او حکومت د وفاقي حکومت نه غوښتنه کوي چې نه صرف په مغربي لار کې بدلون ونه کړی شي بلکې خیبر پښتونخوا د دې فائدونه هم محروم نه کړی شي. ادارې په وینا وفاقي حکومت په دې لړ کې سنجیده نه دی او د دې مسلې د حل لپاره د کمیټې جوړول نه ښکاري چې معاملات د حل کولو پیسې په هغه کې مشکلات راولي او معاملات په ځنډ کې اچوي نو د دې نه مسلې کله هم نشي هوارې دی. جمهور اسپانه خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان ته زیات ځاني او مالي نقصان د ترهګرۍ نه شوی دی او ښه خبره دا ده چې سیاسي او عسکري مشرولې په وخت اقداماتو په دې کې کموالی راوستی دی او وزیر اعظم نواز شریف اوس دا ویلو په پوزیشن کې دی چې د وسلوالو رابطې یې ماتې کړي دي. ادارې وایي دا شان پاکستان پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی دی چې وسلوال تنظیمونه به هم نزغمول کیږي او د سټیټ بینک د گورنر په وینا چې ترهګری استعمال لپاره شاخوا یو نیم ارب روپو د بینک اکاونټ بند کړی دی. نو دا ټول اقدامات د دې خبرې اشاره کوي چې پاکستان په ترهګری قابو موندلو لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د د جرمنی خبری اژانس په ولیکنه کې وايي په پاکستان کې د چارواکي د ریز لري چې د وسلوالو ډلو پر ضد د موثرو عملیاتو په پایله کې په بیلابیلو سیمو کې د پولیو ناروغۍ ضد کمپینونه شوي دي چې له کبله یې اوس د ګذر ناروغۍ پېښې کمې شوي دي. بلخوا امریکایي فارن پالیسي مجلې په هلمند ولایت کې پر امریکایي او افغان سرتیرو د وسلوالو وروستۍ حملې په اړه لیکنه خپره کړې. د دواړو لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د جرمنی خبری اژانس د پاکستان د سینټ د ویغړی عائشه رزاق فاروق لخلیوای د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د کامیاب عملیاتو په نتیجه کې د تیر 2015 کال په اوږدو کې په هیواد کې ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ لګیدو کمې پیښې ثبت شوې دي. نوموړی چې د پولیو ضد حکومتي کمپاین مشري کوي زیاته کړې چې دوی هڅه کوي روان کال په پاکستان کې د پولیو ناروغۍ بشپړه خاتمه یقیني کړل شي. لیکن اکاگی په 2015 کال کې د رپورټ شوی پولیو کیسونو شمیر 150 تو حال دا چې د کشمیر په 2014 کال کې 340 ته رسیدلې و. د دې لامل دا دی چې روغتیایي کارکونکو وکول شول د پاکستان قبایلی سیمو ته چې مخکې د طالب وسلوالو پولکه کې وي ورسیږي او ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکړي. اجانس وایي طالبانو د پولیو ضد کمپینونو مخالفت کړی دی. دوی دغه کارونه د مسلمانانو پر ضد د غربي نړۍ د یو سازش په توګه یاد کړی دی. وسلوالو د پولیو ضد ټیمونو د لسګونه کارکونکو او همداراز د غوی د حفاظت لپاره د ګمارل شویو پولیس سرتیرو په وژلو سره ډیرې ماشومانو ته عمری معذورۍ ور په برخه کړې دي. خو د پاکستان پوځ د دغه وسلوالو پر ضد د 2014 کال په جون میاشت کې عملیات پیل کړل او غوی د هیواد د یو شمېر سیمو پریښودو ته اړ کړل. میرمن فاروق د جرمنی خبری اژانس ته ویلي زموږ روغتیايي کارکونکي هغه سیمو ته هم رسیدلي چې ماشومانو ته کله هم د پولیو ضد واکسین نه و ورکړل شوی. بلخوا امریکای فورن پالیسی مجلې د افغانستان د هلمند ولایت په مارجی ولسوالۍ کې د ورستۍ جګړې په اړه لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي وسلوالو د مارجی ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر امریکایي کمانډو ځواکونو هغه وخت برید وکړ چې هغوی له افغان ځانګړو ځواکونو سره یو ځای ګزمه کوله. د امریکایي چارواکو په خبره د جګړې ځای ته د ژغورنې دوه امریکایي هلیکاپټرې وغوښتل شوې خو یوه له یوه دیوال سره وجنګېده او بله د زیاتو ډزو له کبله ښکته نه شوه. امریکایي او افغان ځواکونو د خپلو زخمی سرتیرو د سنبالولو تر څنګ له طالبانو سره جګړې ته هم دوام ورکړل. لیکنه وایي د 2015 کال جنوري راهیسې چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو جنگي ماموریت پای ته رسیدلې د هغه هیواد په جګړه کې تر دې دمه 22 امریکایي وګړي وژل شوي دي. لیکنه زیاتوي امریکایي کمانډانانو هلمند ته خپل ځانګړي ځواکونه استولي خو د هغوی د عملیاتو د نوعیت په اړه رسنیو ته معلومات نه دي ورکړل شوي.
د طالبانو ځینې مشران وایي له افغان حکومت سره د روغ جوړې په خبرو کې پر ګډون غور کوي. دا خبره رویټرز خبری اژانس تیره ورځ د ځینو لوړپوړو طالب مشرانو په حواله خبره کړې خو د هغوی نمونه یې نه دي اخیستي. فرشته جلال زی معلومات راکوي.
رویټرز خبری اژانس وایي د طالبانو یو شمېر مهمو غړو داسې اشاره ورکړي چې شایخ خپل استازي له حکومت سره د سولې په بهیر کې ګډون ته واستوي. په کوټه کې د طالبانو د یو قومندان په حواله ویل شوی موږ به شایي تر هغه وروسته چې د څلور هیوادونه د مذاکرو لپاره ځای نیټه او شرایط وټاکي استازي ورواستو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د جنوري په 11مه بعد حکومت یو پلاوی د چین، پاکستان او امریکا له استازو سره په اسلام آباد کې وګوري او له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل پر څرنګوالي به خبري وکړي. ښاغلی غنی وویل چې د دې لړۍ دوهمه برخه په کابل کې وشي. د رویټرز په حواله په کابل کې چارواکو ویلي چې د روانې غونډې هدف د سولې د مذاکرو لپاره د یوې نقشې یا پلان جوړول دي. مخکې داسې ویل شوی و چې ایران هم غواړي چې په دې مذاکرو کې ګډون وکړي. خو د افغان حکومت اجرائیه رئیس پرون دا خبر رد کړ او څرګنده یې کړ چې ایرانی چارواکو د سولې لپاره دروانو هڅو ملاتړ کړی دی.
تقاضای مشخصه یې چې در ارتباط به چهار جانبه داشته باشن.
دی وایي ایران په څلور اړخیزو خبرو کې د ګډون کوم ځانګړي غوښتنه نه کړې. هغه څلور اړخیز میکانیزم چې څلور هیوادونو موافقه ورباندې کړي او بل هر میکانیزم به چې رامنځته کیږي د مربوطو هیوادونو موافقه وي. په اسلام آباد کې د څلور اړخیز غونډې د اهداف په اړه د ولسمشر غنی وویاند رویټرز خبری اژانس ته په ایمیل کې لیکلي دا به افغانستان او مشرکانو ته څرګنده کړي چې د شکل خواو هڅې تر کومه حده صادقانه او څومره حقيقي دي. د رویټرز خبری اژانس په وینا په طالبانو کې د بیلابیلو نظرونو شتوالی شاید د سولې د مذاکرو د چټکوالي مخنیوي وکړي ځکه یو شمېر طالبان د حکومت سره خبري ردوي. خو د طالبانو یو عمده قومندان رویټرز ته ویلي چې حتی د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی شای له افغان حکومت سره د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي. د طالبانو یو بل قومندان چې د هغه نوم هم نه دی اخیستل شوی له رویټرز خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي چې که سراج الدین حقانی په خبرو کې ګډون ته لیوالتیا هم ولري د دریم ګړو له لارې به ورمخ کیږي ځکه هغه خپل شخصي امنیت له خطر سره نشي مخامخ کولای. سراج الدین حقانی ته یو نږدې قومندان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رويټرز ته ویلي هغه شای خپل استازي ورواستوي خو په خپل به هیڅ کله ګډون پکې ونه کړي. د دې خبري اژانس په حواله د طالبانو ویاند زبی الله مجاهد کڅه مویلي چې په مذاکرو کې د ګډون لپاره د کوم رسمي پلاوی پر ټاکلو خبري نه دي شوی خو په غوڅه په دې خبرو کې د ګډون امکان هم نه دی رد کړی.
الجزیره په پانل کې د کابل سکانو ټولنه هر ورځ په خپل عبادتخانه کې ډوډۍ پخوي او بيوزله خلکو ته ورکوي. په پانل کې البته اوس په کابل کې د سکانو شمیر په کمیدو دی. پر دې موضوع نور معلومات مجید بابر راکوي.
د الجزیره ټلویزیون په ویب پاڼه خبرې شوې د افغانستان د اقلیتونو په اړه یو مقاله کې راغلی چې د 13 دسمبر په 14 نیټه سهار وختي په کابل کې د سکانو د ټولنې سره تعلق لرونکو سلويخت کلن مکیش پاسېدو او په کارتي پروان سیمه کې د سکانو د ګوردوارې سره نږدې جوړ پخلنځي ته ولاړو. په مقاله کې راغلی چې په کابل کې جوړې ټولې د سکانو ګوردوارې هر ورځ د غریب لاچارو خلکو لپاره د خوراک د لنګر انتظام کوي. مکیش هغه کس دی چې په کارتي پروان کې د ګوردوارې د لنګر تیارولو ذمه په غاړه ده. مکیش ویپانی ته ویلي دي چې د لنګر ته هر وګړی ورتلې شي، که مسلمان وي، که هندو وي او که عیسوي، غرض د هر مسلک او مذهب خلک دغه خوراک لورتلې شي. په سکه مذهب کې هر ورځ لنګر تیارول او په خلکو ویشل یو مذهبي او مقدس رسم ګڼل کیږي او هر کس په یو دسترخوان یو ډول خوراک کوي چې په عام توګه پکې سبزیانی، دالونه او ډوډۍ ورکل کیږي. ویپان لیکي چې مکیش سره په دغه پخلی کې یو بل کس سیویندر سنگھ هم مرسته کوي. په تالی کې یې د پخلی لپاره تیل واړول او تیل چې ګرمېده نو دواړو ځان لا شنې چای تیار کړي چې د کابل د یخ موسم مقابله وکړي. مکیش ویپانی ته ویلي دي چې مخکې کلونو کې بعد دغه پخلنځای کې په لسګونو خلک د مرستې لپاره ځکه ورتلل چې په سلګونو خلک به د لنګر خوراک له موجود وو، خو د ده په خبره اوس دومره خلک نه ورځي نو ځکه د مرستو لپاره خلک هم کم شوي دي. د مکیش په خبره د دې لویه وجه دا ده چې په کابل کې د سکانو ټولنه ورځ په ورځ په کمېدو ده.
اوریدونکو اوس هم وخت شوی د اونیزې خپرونې روښانه مستقبل. په نننۍ خپرونه کې درته د قبایلی سیمو د استادانو د هغې اتحادیې په اړه معلومات درکوو چې وطنپال استادان نومیږي او د ماشومانو د تعلیم لپاره هلې ځلې کوي. خپرونه منور شاه جوړه کړې، په تکراری بڼه یې اوري.
د مشال ریډیو روښانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شانه کې پیرزونه او سلامونه قبول کړي. په دې ورستیو کې د قبایلی سیمو استادانو په اسلام آباد کې د خپل مطالبه لپاره نه ورځې احتجاج وکړ چې په ترڅ کې یو حکومت د دوی غوښتنې ومنلې. د استادانو د 2012 کال راهیسې غوښتنه کوله چې ورته د خیبر پښتونخوا د استادانو په سیر ترقی یعنی اپګریډیشن وکړل شي. داراز په 13 او 3 کلونو کې وخت په وخت په بیلابیلو طریقو دوی خپل احتجاج کاوه چې پکې کله کله د سبق خودلو نه بایکاټ هم شامل وو. په دې ټوله سلسله کې ولسی خلکو تل دا اندېښنه لرله چې د استادانو او حکومت ترمنځ مسله کې د دوی د بچو تعلیم ته زیان رسی. بلخوا استادان چې یو شمیر تنظیمونه لري په اړه یې دا تاثر دی چې د خپل حقونو لپاره هلې ځلې کوي خو د طالب علمانو د تعلیم ډیره پروا نه ساتي. د مشال ریډیو د دې هفته په روښانه مستقبل کې مو په قبایلی سیمو کې د وطنپال استادانو په نوم د تنظیم مشرانو سره خبرې کړې. دوی وای د نورو تنظیمونو برعکس د دوی د توجه مرکز استادان نه بلکې طالب علمان دي. د یاد تنظیم مشر مرجان علي مومن په دې حق له وویل
لکه څنګه چې زمونږ د تنظیم د نوم نه ظاهره ده وطنپال استادان معنا ده د وطن پالنه، د وطن د بچی پالنه. نو دې کې زمونږ مین دوه غټ مقصدونه دي. اوا اول دا ده زمونږ ماشوم به زمونږ فوکس وي، اب زمونږ مرکز وي او مونږ به دا کوشش کوو چې داسې څه طریقې داسې څه دغه شامل کړو مونږ په خپل دغه کې چې را د ماشوم ښه تربیت وشي. او دویمه خبره دا ده چې یونین زما مقصد دا دی چې اول زه خپل ازیري یقیني کړم او بیا بل ته دا هغې تربیت ورکړم.
مرجان علی مومند وای دی لړکې که د استادانو کوم مشکلات وي نو هم دوی یې د حل کولو کوشش کوي، ځکه چې که یو استاد په مسله کې وي نو د هغه توجه د خپل ځموارۍ ناوړي او په ماشومانو یې بد اثر غورځيږي. ځنې خلک شکایت کوي چې کوم استادان خپل ډیوټي نه کوي، هغوی هم زیاتره د تنظیمونو تر شا پټيږي. په دې حق له نوموړي وویل
زه اورم دا خبره کیږي چې را ټیچران لوټی نه کوي تو استادان چې کوم دی هغه مونږ ته پته ولګي دا چې هغه زمونږ او زمونږ د دې قوم بچی تباه کوي او مونږ چې کوم دی استادان هغه نن په دنیا کې او په میډیا باندې چې کوم دی هغه کالی بیړې هغه مونږ شرمی نو هغه به اول من په ګوته کوو دا زمونږ ذمواري ده ځکه چې زما قوم زما زما بچه زما خاوره دیتا نقصان رسی نو دغه استاد چې کوم دی دا به مونږ هم نه معاف کړو زمونږه تحصیل په تحصیل کې کوم تنظیمونه ساز کړي دي کمیټېلې سازي کړي هغې ته هم دا هدایات کړي دي چې را ټیچران لوټی نه کوي او یا د هغې قسمه قسم خبرې کېږي نو چې په هغې جوخت نظر وساتي
مرجان علی مومن زیاتوی چې وطنپال استادان کوي وی خواته د استادانو مسلې د حل کولو لپاره منډ ترلې وه نو بلې خواته کوم استادان چې خپل ذمہواری په سمه توګه نه تر سره کوي د هغوی خلاف په کاروایی کې د حکومت سره مرسته هم کوي
عوام هم ته دې کوي استادان هم ته دې کوي او نن استادانو کې الحمدلله او زمونږ ته عوامو کې زمونږ ته بچو کې دا شعور راغلی دی چې یار هغه خو او په دغه کې اغه تمیز کولای شي نو دا استادان با دغه د نش برابر دي خو دغه کوم د اخلیت اکثریت اغه ډیر کړو او استادان چې کوم د ټول خوشاله دي او نن تقریبا 98% استادان چې کوم د مومن جنسل تاسو تحصیل په تحصیل به د میډیا په ساتت سره تاسو دلته نمائندگان نشته چې مونږ کوم میټینګ راغواړو او د جلسو شکل اختیار کړي او هغه خبرې ختمې شوې صرف د ماشوم خبره مونږ کوو او د غل استاد چې کوم دی ان شاء الله هغه د نش برابر دی او هغه ورځ لري نه ده هغه هم چې کوم دی خپل ډیوټي ته ارومره چې کوم دی ډیر زور تر زره
په دې پښتنه چې د وطنپال استادانو تنظیم جوړیدو سره په سیمه کې د کونکو د تعلیم او لوبو په میدان کې څومره پرمختګ کړي مرجان علی مومند اویل
دا خوشاله کو زمونږ په مومند جلسه کې دا تقریبا چیرې کال د مخ کې اوسم د اغو ریزل زبا قاعده میډیا ته خدای شم چې دلته زما هم هاي سکولونه دي د اغو ریزل چې کوم ده بای سای سکولونه د اغو 100% ریزل دا د میټرک ورته ده د لوبو نو په لوبو کې په مومند جلسه کې زمونږ پولیټیکل ایجنټ اغه چې کوم ده یو نوجوان یو با همته سو اغه چې کوم ده لوبو لا ډېر زیات مخاور کړی دا د مومن ایجنسی ته کترالو نو داسې لوب داسې سپورټس او داسې میلې هغه منعقد کړي دي چې تا نه به د حیات آباد او د بل دی هغه سپورټس او هغه لوبې چې کوم دی هېرې شي
نوموړی وایي وطنپال استادانو د وطن آبادولو ته ملا تړلې او د لړکې خپل نوي کول ته معیاري تعلیم ورکول او د دوی پام مثبت او حالو زلو ته اړول یې اولنۍ ترجیح ده او په هر ډول حالاتو کې به یې د پام نه غورځوي
زه د بچی تعلیم او تربیت کوم د بچی صحیح پالنه وکوم بچی کما ته د ونې لاندې ناشتي کما ته یو ډیری باندې ناشتي زه کوشش کوم چې غلا یو خو تعلیم ورکوم مونږ سره خپل پولیټیکل ایجنټ دا غ سره انتظامیا زمون ای یو زمون ډبل ای یو زمون ټول کلستر چې کوم ده ان شاء الله دا مونږ مصمم اراده کړی دا دا به مونږ خلکو ته د دنیا ته وساده تو چراشا نن قبایل وګورا او نن مومن ایجنسی وګورا چې دا سونه پرمختګ دی په ایجوکیشن کې کړي دی په سپورټس کې کړي دی او دی په نورو سرګرمیانو کې کړي دی او وی والدینو سره رابطه دا چې یو سدسي طریقې کار او شو چې را مونږه دا بچی چې کوم په کورونو کې دي چې هغه مونږ راوړو او د دې خلکو د دې وطن د دې قبایلو نورم تعلیم سره شوق پیدا شي او دا سینه مونږ مختوران دی روانه
مرجان علی مومن د قام په نوم خپل پیغام کې وایي
زه تاسو ته وساتل سره عوام ته د مومن ایجنسی قام ته د ریډیو ته وساتل سره زه د اغینا د خواخ کوم چې لکسن او وطنفال استادان اغیرا فاسی دلی دي او اغی د ماشوم په بنیادی کردار کې د هغه تعلیم او تربیت ان شاء الله دلته یو معیاري تعلیم چې کوم ده دا به ورکول شي نو زه هغه خلکو ته چې کم خلک په یو ځل بلګه کې اغی پراته دي ناغی ته د خواخ کوم چې اغی دراشي او مومن ایجنسی چې کوم ده نن یو تعلیمی ایجنسی به مونږ ګرځو یو ماډل به ګرځو او ان شاء الله دا وطن پال استادانو یو په خیر اراده کړو
مرجان علی مومن په قبایلی سیمو کې د وطن پال استادانو نومې تنظیم مشر دی. وای چې دا تنظیم د استادانو ترڅنګ د طالب علمانو او په سیمه کې د تعلیم د پرمختګ لپاره کار کوي. په بیلابیلو سیمو کې د یاد تنظیم د نورو مشرانو خبرې درته هم وړاندې کوو. خو د یوې لنډې دمې نه پس
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې درته دا اونۍ د قبایلی سیمو د استادانو د یوې اتحادیې وطنپال استادانو په حق لا تفصیل درکو. د یاد تنظیم مشران وای چې د توجه مرکز دی استادان نه بلکې زده کوونکي دي او دې لپاره کوشش کوي چې هر استاد خپلې ذمہواری په ښه طریقه ترسره کړي. د نور تفصیل لپاره د مشال ترڅنګ اوسئ.
د وطنپال استادانو د پلان ګار تحصیل مشر حاجی تازه ګل نمو پختلی چې د استادانو یو شمېر تنظیمونه موجود دي. د وطنپال استادانو تنظیم جوړولو څه ضرورت وو؟
تنظیمونه لکه تاسو ویلې چې تنظیمونه ډېر زیات دي، هغه څه د پارټو په شکل کې دي. زمونږ د تنظیم کې الحمدلله دا یو غیر سیاسي تنظیم دی. ایجوکیشن پاکستان په سطح باندې مونږ دا وایو چې کمزور دی، بیا خصوصا په پاټا کې ډېر زیات کمزور دی. د تعلیم ریشو چې د اړډی رضایت کم ده او کوم ځای کې فرق شته دی، بیا هغه کې مطلب دی چې هغه کې کوالټی اف ایجوکیشن چې دی نو دا ډېر زیات کم دی. دا وی او مسائل خو ډېر زیات دي دا وی د وجنا. خو بهر حال مونږ یو سوچ سره یو منصوبه باندې سره دا غون شو د تحصیل په سطح باندې په سطح باندې او مونږ یو اجلاس وکړو چې هر زمونږ د تعداد په سکولونو کې زیاتوم شي او والدینو آگاہوں چی والدین کے اصل کے آگے کم آگاہی نشتا چمنگ آگے سرا آگاہی اور سسٹم یا پروگرام اٹھا کو اور داغے سرا سرا بھی ہم مطلب گئے چی دریسو سرا سرا منگا پر تعلیم پر بنیاد دانے چی لکے کوالیٹی آف ایجوکیشن من پیدا کو.
نوموړی زیاتوی چې وطنپال استادان د تعلیم ترڅنګ د ماشومانو په تربیت ډیره توجه ورکوي چې دا راز د معاشره یو مثبت او باکردار وګړی تیار کړي.
مونږ به د دې وطن بچی یو، مونږ د دې وطن نن سبا معماران یو، مونږ به د دې وطن بچی سبا د پاره به مونږ جوړو. تربیت دی دا وی تربیت دی، هغه اخلاقی تربیت، انساني تربیت. نو د دغه بنیاد د لاندې زموږ کوشش دا دی نو دې کې تنظیم زموږ د پاره سوس کړی دی چې کوم زموږ ټیچر برادر کې کوم داسې حالت وي چې هغه کوتاهی سره کار کوي یا غي مطلب دی چې دا کار په غیر ذمہواری سره اخلي. نمونگا کوشش دا وی چې هغه خلکو کې او ټیچر کې هم دا هی پیدا کو او سره سره په معاشره کې چې دی هغه په والدینو کې ادا هی پیدا کو چې موږ د خپل قوم د بچی چې دینه صفه په رب باندې وځو.
حاجی تازه ګل وای چې په خوا به په سکولونو کې ماشومانو ته جسمانی سزا ورکول کېده، یعنی استادانو به ماشومان وهل. خو اوس نه یوازې دغه مسله کمه شوه، بلکې د دوی تنظیم هم د دغه ډول ګامونو سخت مخالف دی.
کلا یو سړی تربیت نه ویني هغه مطلب دی چې هغه د داسې مسلو سره مخامخ وي. اوس به زه دا وایم بازار ټایم دا ورکشاپونه ارینج کیږي، هغه کې مطلب دا چې دا انجیوز مختلف انجیوز او لکه هغه د تعلیم په موضوع باندې هغه سره مطلب دی چې خپل خیالات شیر کوي. نو دا هغه سره لکه تر هر ډېر حد پورې لکه چینج راغلی دی په د خپل تحصیل په سطح باندې. به زه دا وایم زموږ آغاز هم د دې ځای نه دی چې اوس هغه د فضا خبره دور ختم دی. اوس ماشومان چې دینو لکه د سومین محبت سره مطلب د ټیچران هم پوی دی پاغه باندې او مطلب د کوشش هم دغه کوي. الحمدلله زمونږ سکولونه چې دی دا کم از کم هر سکول کې دینو دا د 300 ساڑھے 300 400 ماشومان نه کم نه دی. زه خپل سکول والے سره چې خبرو کوم ما سره 450 ماشومان دی په سکول کې.
نو موړی وای چې دغه سیمې په سکولونو کې د ماشومان شمیر زیات دی او سہولتونه ورته کم دي. دا راز په کار دی چې حکومت استادانو ته وخت په وخت د نوي دور د تقاضو مطابق ټریننګونه هم ورکړي.
نن سبا دور چې دی نو دا د ډېر په تیزی سره چل شوی دی. نوې ټکنالوژي د نوې کورسونه دی او د نوې دغه ضرورت دی، د نوې ماین ضرورت دی. دا یو څه دی چې زمونږ ساده کې کوم دی دا وایي مطلب دا چې 20-30 یا 40 سال او استاد تجربه خوشته دی جی. او دا هغه وخت تعلیم کتابونو مطالعه کې اوس کې لږ مشکلات سره دی.
دا د حکومت ذمہواری ده چې لکه بیا بي ټیچر څه مطلب ده چې په مختلفو پروګرامونو کې لکه ټریننګونه ورکي او هغوی مطلب ده چې د اوسني دور تقاضو سره هم آهنګ کړي.
حاجی تازه ګل د مومند جنسې پلانګار تحصیل د وطن پال استادانو مشر دی او دا نظر لري چې د معاشره په پرمختګ کې د استادانو لوی کردار دی او د دوی ملګری استادان دغه کردار لوبولو ته تیار دي. بلخوا د یاد تنظیم د غلنې تحصیل مشر محمد نعیم وای د استادانو په اوګو ډېر لوی ځمواري پرته ده او په پوره کولو به یې د وطن سباون روخانه کیږي.
زمون محور چې کوم دی دا د قوم مچېږي او د قوم د بچی سره زمون ژوندۍ شریکه ده، بلکې زمونږ د قوم د بچی په ذریعہ باندې زمونږ ملکم جوړیږي، زمونږ معاشره جوړیږي، زمونږ حالات او ماحول جوړیږي. زم چې زمونږ خود وطن پال خصوصا زه دا یم چې د وطن پال معنا دا ده زمونږ د وطن جوړ کو، د دې پالنه وکړو. نو د وطن پالنه به څنګه کیږي؟ ځان په ټوپکو کیږي، نه په تورو باندې کیږي. زما په خیر باندې چې کله معاشره جوړه شي نو د وطن پالنه به انشاء الله مونږ ته ډېر اسانه شي.
نوموړی زیاتوی چې د دې مشن لپاره ضروری خبره ده چې هر استاد خپل ځان د زمیر په وړاندې جوابدېه وګڼي، ځکه چې د استاد نوکری د بلې عامې سرکاري نوکری نه بدله ده.
دې کې خلوص نیت ضروری دی، او بلکې کوم دې ته وګورو چې سباله کوم خپل نیت کې دا وایو چې د دې ماشوم لاس زمونږ روان ته یو زمانه پس ګرځون کېږي. هغه وجه دا ده که مونږ ځې وخت کمزوري وکړو، یا مونږ مثلا داسې یو خودغرضي وکړو، دا به وایو چې بس تنخوا به وایو پیله په تاریخ به راشي او دا. نو که داسې مونږ وکړو نو دا به زمونږ دپاره نقصان نه وي، بلکې دا معاشره به انشاءالله زما په خېټې ډېر زر اج کې بچې کړکې باب والا خبره دا به ډېر زر زمونږ نه تپوس کړي. بل نو که مونږ دغه ځان ته مخې ته کېږو او دغه نه کېږو چې بیس سال بعد به زمونږ حشر شي، ان شاء الله مونږ به خيري نه ناکام کیږو. مونږ په خپل مشن کې کامیاب روان یو، پر مقصد به مونږ بچو کیږي، تعلیم به کیږي، او ان شاء الله مونږ ټول دنیا سره به ان شاء الله مونږ قدم به قدم روان یو ان شاء الله. خو چې مونږ د خپل اخرت لږ مخې ته ځان تکیو، او ان شاء الله ما ته خو په دې موجوده زمانه کې الحمدلله د استادانو کردار زه خو خپل ځان کې ډېر مطمئن یم.
دا چې د استادانو احتجاج او مظاهره زیاتره د خپل غوښتنو لپاره وي، د زده کوونکو لپاره یې ډیر کم غږ پورته کړي. د دې سبب وجوهات دي. محمد نعیم اویل
تاسو ته کوم आवाज نه درسمه استاد سره د ماشوم د مسلې د حل کېدو صورتونه شته، ناغه ځکه چې مخ کې نه بوزي. ولکه مثال به تور ماشوم ته د بوز ضرورت دین استاد دا کولی شي چې په یو ډول ماشومانو یا په کلاس فور باندې تبکر اډګه کې یا سلو خیر اډګه کې کوم سکول نه کې چې ګنه دی او د ګورنمنت ملاو، بلکې اکثر ته ملاو دی خو دا چې کوم ته نه دی ملاو. مثال جو استاد اله علاقی دی ناغه کې استاد د ماشوم مثلا په خپل حال کولی شي، دلته دینه ګران دی نو زیات مسلې د استاد په لاس کېږي، او بل د استاد مسلې چې کوم دی ناغه ماشوم سره نه دی لري کې هغه د افسر سره د تعلق سره دی یا د خپل محکمې سره ځهازه تاسو چې کوم आवाज درسیز مونږه لکه اوس دې نه مخکې شایک شي یا څه نو هغه आवाजونه تاسو ته واخی چې رسیدلی نو هغه مخون ته د مفهوم په یو سورې غیر ازرې باندې یا د مفهوم د نراتلو یا د سکول باندې دا مونږه دې احساس کیږي. مونږه په دې ډیر زیات خپل چې د مفهوم د ستاکل لپاره کوشش کوي او هغه مثلا یو استاد مخکې وسته شي نو دا دې افسوس خبره ده. مونږ ډیر خپایو.
نوموړی زیاتوی حکومت ته پکار دی چې د سکولونو د ماشومان لپاره د کورس کتابونو او سلیبس د جوړولو په عمل کې د سکولونو استادانو ته هم نمائندګي ورکړي.
د کیدې چې د قبایلی ماشوم یا د کیدې نه ماشوم چې د ایج په لحاظ باندې کم عمر والی هغه د یونیورسيټي ماشوم ته یا د کالج استاد ته یا د اسلام آباد استاد ته یا د شهري استاد ته دا دې رقم په څه لیکنه زموږ چې کده قبایلی استادانو نن پکې څنګه مندې وایي چې د کور جوړولو کې د کتابونو مرتب کولو کې د دې انداد وایي چې دا به ډېر فائدې وکړي کې چې موږ دې دګې د ماشومان سره ده او دا ماشومان د نه د پی جی سی استاد کله د زنه مندې پکې وشي د سی ټی استاد پکې وشي د مدن های سکول یا د سی ټی استاد پکې وشي دا به زموږ باندې زموږ په خیر باندې خپويږي.
محمد نعیم په مومند جنسې کې د وطن پال استادانو د غلنې تحصیل مشر دی، وای دوی د میاندو پلارانو نه هم غوښتنه کوي چې د وطن په پالنه کې د خپل کردار ته پاملرنه وکړي او د بچو د تعلیم لپاره دی د استادانو سره هر ډول تعاون ته تیار بوسي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202211 او اوس خپل کوربه بنور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.